ازادي راديو اوریدونکو ستوري مسي پروگرام ته بخير راغلاست نن د دوشنبه ورځ د دلوي نه همنيته ده د جنوري له نوښتم سره برابر ده تاسو د ازادي راديو د نن ورځې د دوو ورستیو خبري مجلو څخه لمړی اوري په دې خبري مجله کې به د افغانستان د جمهور رئیس د نننوي څرګندونو جزئیات تر وړاندې کړو هغه پر امنیت غېدلې ویلي دي چې ډېر ژر به د امنیت د شکول لپاره ځینې اقدامات اعلان کړي په دې خبرونه کې به افغانستان ته د انډونیزیا د جمهور رئیس پر نننی سفر هم خبري لرو نور مسایل څېړو خو اول په مکلي اجملند د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کوي
ولسمشر اشرف غنی ویلی او وسلوالو مخالفانو به د بیګنا افغانانو د وینې غچ واخلي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په څو ولایتونو کې د سختي واورې د ورېدو اټکل کړي او د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین بنن په مسکو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري ولسمشر محمد اشرف غنی وایلی او وسلوالو مخالفانو به د بیګنا افغانانو د وینې غچ واخلي خاغلی غنی نن په کابل کې د انډونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره په یو خبري غونډه کې د وینا پر مهال ویل افغان حکومت به د دغو بریدونو په جواب کې د واضح او جدي اقداماتو په اړه معلومات ډیر زر له خلکو سره شریک کړي
موږ مې خپل مظلومو خلکو د وینې بدل واخلو ا موږ وینا به جواب نه پاتې کیږي زبا د ورستې بشری فاجو په جواب کې د خپل واضح او جدي اقدامات په اړه معلومات لتاسه او لسره ډیر ژر مخامخ شریک کړم
ولسمشر اشرف غنی ورستوی بریدون ته په اشاره ویل چې دا ځل طالبانو هتا د خپلې بدنامۍ د مخنیوي لپاره هم د دې وحشت له مسولیت څخه انکار و نه کړ ځکه دوی د خپل بادارانو لامر څخه سرغړونه نشو کولای د پداسیل کې د چې په دې ورستوی کې د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د خنړیو حمله له عمله سلګونو کسانو تمرګ شو بل وخت د چي د ډیرو مسولیت وسلواله طالبانو منلې ولسمشر اشرف غنی د سرګندونی یوازې څو ساعته ورسته لاغه وکړي چې په کابل کې د ملي اردو د یو سلوی ولسمې فرقې پر جزتام نن سهار بریدو شو په دې برید کې د چارواکو په وینا یو لستنه سرتیری وشل شو او شپاړس نور ټپیان شوي د دفاع وزارت وایان تورن جنرال دولت وزیری په یو خبري غونډه کې نن ویل چې په دغه ډلې ایز حمله کې پنځو بریدګرو برخه اخیستي وو د په وینا دوه حمله کوونکي ځان وژنه کړې ده دوه تنه د افغان پوځیانو لخوا وشل شوی او یو هم ژوند دی ول شوی د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د جوی وضعیت د اټکل د مرکز په ځینو سیمو کې د درنو واورو د ورېدو خبرداري ورکړې د مرکز نن په یو خبر پاڼه کې ویلي فاریاب سرپول غور بامیان روزګان دایکندي غزنی پکتیکا وردګ پروان کاپیسا پنشیر کونړ نورستان او د بدخشان شمالي برخه او سالنګونه دا سخت واورو د ورېدو امکان لري دا هوا پیژندنې د ریاست په خبر پاڼه کې د زین نورو ولایتونو یادونه هم شوې ده چې پکې کندهار شمال شرقي برخه خوست پکتیا لوګر کابل ننګرهار لغمان شامل دي ویلي چې دلته به واوري وشي د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین بنن په مسکو کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري د سوریه کړکیچو په دې هواد کې د ایران حضور به د دواړو مشانو په خبرو کې له شامل موضوعاتو څخه وي پر دې سربیره تمه کیږي چې پوتین او نتنیاهو به د روسي او اسرائیل ترمنځ سوداګرۍ اقتصاد کلتور او بشري چارو په برخو کې د دواړو خیزو همکاریو پر پیاوړتیا هم وغه کیږي کرملین وایي دواړو لوري به د فلسطینیانو او اسرائیل د سولې په بهیر او په سوریه کې د وضعیت په شمول پر سیمایزو او نړیوالو تودو مسلو هم خبرې وکړي د ملګرو ملتونو منځګړی نن یونان ته ځي او دغلته به د دوو ورځو لپاره په هغه خبرو اترو کې برخه اخلي چې هدف یې د پخوانی یوګوسلاویا د مقدونیا له جمهوریت سره د هیواد د نوم پر سر د یونان د ویشکلن کړکیچ هوارې دي تمه د ماتیف نیمنس به چې د دې مسلې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی وروسته دوه ورځې په مقدونیا کې تیر کړي یونان په 1991 میلادي کال کې د مقدونیا د خپلواکۍ راهیسې له دې هیواد سره د مقدونیا د نوم پر کارولو شخړه لري او دې لانجې پاره په ټوله نو ناټو کې د مقدونیا د شمولیت هڅې له ستونزو سره مخ کړې دي په روسیه کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د تحریم په پلوې د لاریونونو په ترڅ کې د یک شنبه پورس د اپوزیسون د مشر الکسی نووالنی په شمول لږ تر لږه درې نیم سوه کسان نیول شوي دي. الکسی نووالنی وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې پولیسو خوشې کړی دی. په زرګونو هغه روسان چې د شپږو نورو کلونو لپاره د ولادیمیر پوتین د ولسمشر کېدو په احتمال خفه دي، د روسیې په لسګونو ښارونو کې د مارچ د اتلسمې نېټې د انتخاباتو د تحریم لپاره د اپوزیسون د فعالانو د غوښتنې په ملاتړ لارو کوڅو ته راوتلي. اخوا مسکو ته نږدې د ګراسنګورسک په خارګوټي کې په یو اپارتمان کې د اور لګېدو څلور تاجکستاني وګړي وشلي. د روسیې د بیړنیو څېړنو د کمیټې ویاندې اولګا ورادی وایي د یک شنبه په ورځ د اور لګېدنې په دې پیښه کې یو اته څلوېښت کلنه تاجکستاني میرمن او د هغې یو شپږ کلن لمسی ووژل شول. وروسته یو سړی چې د دوه عمرم د اوه څلوېښت کلونو په شاوخوا کې ښودل شوی او یو بل ماشوم چې دیارلس کلن ښودل شوی په روغتون کې د سوځېدنې له کبله سا ورکړه. او هغه ایرانۍ نجلۍ چې تېره میاشت په ایران کې د جبري حجاب پر ضد د اعتراض په خاطر نیول شوې وه خوشې شوې. په ایران کې د بشري حقونو یوې مدافع وکیلې نسرین ستوده نن پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل د انقلاب کوڅې نجلۍ خوشې شوه.
ساعت شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې د ازادي راډیو د تاسیس موږ خبرې مجله اوري. اوریدونکو نن د انډونیزیا جمهور رئیس کابل ته ولاړ، د افغانستان له ولسمشر سره یې په یوه خبري غونډه کې ګډون وکړ. جمهور رئیس اشرف غنی اول وار په کابل کې د وروستیو تروریستي حملو په اړه خبرې وکړې.
دا طالبانو حتی د خپل بدنامی د مخنیوی لپاره هم د دې وحشت به مسئولیت څخه انکار وکړ. آنها این بار با فرمایش بادار خود بدون مکس مسئولیت را پذیرفت تا برای بادارشان زمینه ای بیست.
غنی مختصری خبری وکړه او په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د خپل خلکو د وینې غچ په واخلي. موږ په کابل کې د سیاسي چارو لکتونکي نصر الله ستانگزی سره خبرې کړې دي. په کابل کې د وروستیو حملو په ارتباط په خبرو کې ډېرې سترګې د پاکستان لور ته وراوړي، خو پاکستان هغه ادعاوې رد کړې دي. په خبرونه کې به په دې اړه په تفصیل تاسو ته معلومات وړاندې کړو. په نړیوالو مسایلو کې مو په روسیه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ارتباط لانجو ته کتنه کړې ده. نن د انډونیزیا ولسمشر او د هغه میرمن کابل ته ولاړل په رسمي سفر، او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یې وکتل. د افغانستان او انډونیزیا ولسمشرانو په کابل کې په یوه خبري غونډه کې معلومات ورکړل خبریالانو ته. دا رپورټ به وروسته درته وړاندې کړو. خو د افغانستان جمهور رئیس نن په دې خبري کانفرنس کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په کابل کې د وروستیو تروریستي حملو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غنی ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د خپلو خلکو د وینې غچ به واخلي. ولسمشر وویل چې ډیر ژر به یو لړ اقدامات چې هدف یې د امنیت ښه کول وي مخامخ له خلکو سره اعلان به کړي او له خلکو سره به معلومات شریک کړي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام ورغلی وو او په افغانستان کې پر امنیت د هغه د خبرو جزئیات وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د وروستۍ خونړیو حملو په تړه وای افغان حکومت د راتلونکو عملی او جدي اقداماتو په اړه تصمیم نیسي. خغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د انډونیزیا له ولسمشر سره لیدنې وروسته رسنیو ته خبرې کولې وویل د وروستۍ خونړیو پیښو د قربانیانو بدل به واخلي.
طالبانو ته د انتخاب حق رسیدلی، هغه چې افغانان او مسلمانان دي د خپلو خلکو او دین سره دی ودرېږي، او هغه چې له دې خاورې سره تړاو نه لري او زموږ د خلکو په وړاندې د جنگ اعلان کوي باید پوه شي چې د دې ملت انتقام ډېر ژر او هر اړخیز اخیستل کیږي.
خغلی غنی وویل وسلوالو طالبانو په خپلو خونړیو حملو سره وښوده چې دوی زموږ د خلکو د سوله ییز ژوند نه په بېرحمۍ انکار کوي. نوموړي وویل په داسې حال کې چې د وروستیو خونړیو حملو ډیری قربانیان ملکیان دي، وسلوالو طالبانو د معمول خلاف بې فکره د پیښې مسؤلیت ځکه ومانه چې په وینا یې خپل بادار له نړیوالې سیاسي انزوا نه وباسي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم ویل چې هر هغه څوک چې ځان ته د مسلمان او افغان په نومونو قائل دي باید ثابت کړي چې د دې ډول وحشتونو په وړاندې د ودرېدلو اخلاقي او وجداني جرأت لري. خاغلی غنی ویل افغانان له نړیوالې ټولنې دا هیله لري چې د تروریزم ملاتړي هیوادونه له دغه کار نه د لاس اخیستو په هدف تر فشار لاندې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خونړۍ او تروریستي حملو زیات شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د کابل ښار د جمهوریت روغتون مخ ته په یو موټر بم انتحاري حمله کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر وینا 103 تنه وژل شوي او له 200 ډېر ټپیان دي. که څه هم وسلوالو طالبانو د دې حملې د مسؤلیت منلو تر څنګ یې دا وکړه چې په یاد انتحاري حمله کې له 200 ډېرو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. خو د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک تیره ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې پیښه کې یوازې 15 پولیس وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر تازه سرګندونې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ سرګندولو په معنی ابولي. له ډلې باري اریز ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې امنیتي ځواکونه به د مخالفینو په وړاندې خپل پوځي عملیات تیز کړي.
دغه نن او پرون په افغانستان کې ډېر شدید عملیات په ولایاتو کې د طالب په وړاندې باندې روان دي. نو غچ اخیستل داسې نه دي چې پر دې میدان باندې دا انفجار وسو بیا پر دغه میدان باندې خلک طالب راولي مري. په ټوله کې باید وایو چې د ولسمشر بیانیه او خلکو ته ډاډګیری نه وه په دې کې شک نشته.
ښاغلی عریض ویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړۍ د استخباراتو جګړه جریان لري او تر بل هر وخت زور اخیستې افغان امنیتي او کشفي قانونه په بشپړې ځواکمنتیا خپلې دندې ترسره کوي. دو ویل افغان حکومت باید خپل مخالفینو ته د پرمختګ او اقتصاد لاري ماتي ورکړي. نو موړي له نړیوال ټولنې هم غوښتنه وکړه چې د خپل ژوندو او تړونونو لمخې باید له افغان حکومت سره په استخباراتي برخه کې همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي چارو یو شمېر نور کارپوهان او سیاسيون بیا د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو پړه پر افغان امنیتي مسؤلینو اچوي. وای دوی د خپل مسؤلیتونو د پرځای کولو او دې برخې ته د پام اړولو پرځای په سیاسي مسایلو بوخت دي.
تاسې د اکرام لا اکرام رپورټ واورید. افغانستان جمهور رئیس نن وویل چې وسلوالو طالبانو د خپل سیمه ییز بادار ته خوشحاله کولو لپاره حملې زیاتې کړې دي. جمهور رئیس غنی د چا نوم نه دی اخیستی، د کوم هیواد یادونه یې نه ده کړې، خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په زغرده د پاکستان لور ته اشاره کوي او وایي چې د پاکستان پر حکومت د امریکا د فشارونو له زیاتېدو سره په افغانستان کې حملو شدت موندلی دی. البته د پاکستان حکومت په کابل کې وروستۍ حملې غندلې دي او ویلي دي چې په ټوله سیمه کې د تروریزم پر ضد ګډې مبارزې ته اړتیا ده. زما همکار نوریاس نوري په افغانستان کې وروستیو امنیتي ستونزو ته په کتنه یو تحلیلي رپورټ برابر کړی دی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر ژغ پیلېږي. د هغه په نننیو څرګندونو په ګډه به سره واورو.
طالبان این بار به فرمایش بادار خود بدون مکس مسئولیت را پذیرفتند. تا برای بادارشان زمینه بیرون رفتن از انزوای سیاسی که در آن به سر میبرد فراهم شود.
افغان ولسمشر اشرف غنی چې په کابل کې د انډونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره په یو خبری کانفرنس کې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه یو ځل بیا په غیر مستقیم ډول پاکستان ته د انتقاد ګوته ونیوله. طالبان د پاکستان غلامان وبلل چې د په وینا دا ځلې د خپل بادار په فرمایش له ځنډ پرته مسؤلیت ومانه چې له سیاسي انزوا د خپل بادار د را ایستلو لپاره زمینه برابره شي. دا خبره یوازې ولسمشر غنی نه کوي، بلکې اکثره افغان چارواکي او کارپوهان په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو زیاتوالی پر پاکستان د امریکا په ګډون د نړیوالو سیاسي فشارونو او پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو د زیاتوالي نتیجه بولي. یو له دغو مخورو سیاستوالو او د چارو کتونکي د افغانستان او ملګرو ملتونو لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد دی چې تېره ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې وړاندوینه هم وکړه چې د دغو فشارونو له زیاتېدا سره ښایي افغانستان د لا خونړۍ بریدونو شاهد وي.
درې شک نه کړ قدر فشار نظامی زیاتر
په دې کې شک نشته چې هر څومره چې په وزي فشارونه پر وسلوالو طالبانو زیاتیږي داسې یو حالت به رامنځته شي چې جګړه به لا پسې توده شي او پاکستان او د دې هیواد په ادارو کې د ترهګرو ملاتړي او یو شمېر ترهګرې ډلې به په عکس العمل کې لکه د کابل د نن ورځې د حملې په شان پر عملو لاس پورې کړي. که د افغانستان د خاورې دننه هر خونړی حمله وسلوال طالبان یا نورې د دولت مخالفه وسلوال ډلې کوي او ملامتي بیا هم پر پاکستان چول کیږي، بیا به هم ستر قرباني پاکستان نه بلکې عام افغانان وي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی وای د تیرو څلورو لسیزو تجربو ښودلې چې د پوځي، سیاسي او اقتصادي فشارونو زیاته قرباني افغانانو ورکړي او په خوښنۍ سره بیا به هم ورکوي.
زه فکر کوم طبیعي ډول خدای نخواسته دا وضعیت دوام وکړي او دا تاوتریخوالی او داسې حملې او پوځي فعالیتونه او تروریستي فعالیتونه زیات شي، نتیجه او پایله به دا وي چې متاسفانه ملکي افغانان به د دې قربانیانو له کچې دا اوس.
خو دا پوښتنه راپورته کیږي چې که د افغانستان حکومت پر پاکستان چې هغه د وسلوالو طالبانو اصلي ملاتړی بولي، د نړیوالو سیاسي او نورو فشارونو ته خوښ دی او د هغو هرکلی کوي او د سولې د خبرو میز ته د حاضرولو لپاره پر طالبانو د پوځي فشارونو د زیاتوالي خبره کوي، آیا د دغو دواړو هڅو ناوړو نتیجو ته هم سم تدابیر سنجولي؟ دا پوښتنه مو د افغانستان د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري څخه وکړه. ښاغلي وزیري په دې خبره تاکید وکړه چې دښمن د جګړې په ډګر کې ډېره ماته خوړلې او زیات تلفات ورته رسېدلي، ځکه ښارونو کې ځانوژونکو حملو ته مخه کړې چې دوی هم ورته تدابیر نیولې دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکي دا خبره کوي چې دښمن د جګړې په ډګر کې ځپل شوی او همدا علت چې ښارونو کې تروریستي حملو ته مخه کړې، خو اکثر افغانان بیا ډېر له دې خبرې سره موافق نه دي او وایي که افغان چارواکو د دغو حملو خطر درک کړی وي هغوی په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
نوم یې حبیب الله ده چې دلته یو پیرادار وي چې امکان نشته چې څوک توپانچه خو څه کوي سي، بلکې یو ټلیفون هم نننه باسي دغه حق نه لري سي دننه بس.
زمانو روزي ګل زده کابل خار وسیدون کایما ولا وضعیت استاد مخ په خرابېدو ده. مونږ درته وایو چې دغه ته ولاړې او مونږ دانه وایو چې مونږ به مازیګر کور ته روغلا، مونږ یریږو چې اسنه انتحاري ونه شي، مونږ به کې مړ نه شو، دغه ته مونږ بچیان به تمه چې دا مونږ ته یو پنځه وړې پیدا کی هغه به مونږ درته مړیو.
اکثر افغان کارپوهان او عام وګړي په افغانستان کې د جګړو او نامنیو د پاتره سیدو لپاره پر یوه حل لارې ډیر تاکید کوي چې محور تر ډیره پر پاکستان سرخی، پر هغه هوا چې کله ناکله افغان مشران ورسره یو جولجاړی ته در رسیدو لپاره د دولت ترمنځ د سولې خبره کوي او ډیر ځلې هم ورسره د هر ډول همکاري د دوام د پریکون خبره کوي. د پاکستان په وړاندې د افغانستان د سیاست دغه تناقض له کومه ځایه سرچینه اخلي؟ بیا د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی.
دا تناقض دو اړخونه سرچینه اخلي، یو د کابل نه سرچینه اخلي، هغه د لپاره متاسفانه په تیرو شپاړسو کلو کې موږ د پاکستان په ارتباط یو واحده ستراتیژي نه درلوده، او علت همدا و چې زموږ بینالمللي متحدین ډېر روشانه ستراتیژي د پاکستان او افغانستان په ارتباط نه ده ترسیب کړې. دا اوس هم کله چې امریکایانو یو ستراتیژي جوړه کړې ده، یا د ناټو او د ناټو د غړو هېوادونو ستراتیژي درک نه لګي، او موږ د متحدینو په عنوان په یو ډالر کې پاکستان برسره په دې خپل افغانانو هم د پاکستان په ارتباط متاسفانه یو ډېر خاص او ځانګړی سیاست درلودلې، یو خاص ستراتیژي او مدونه ستراتیژي چې هغه اره سوي وي او ټول په توافق کړي دا وجود نه لري. دومه خبر بیا د اسلام آباد له آدرسه ده. اسلام آباد د افغانانو سره ستراتیژیک حرکت نه کوي، تاکتیکي حرکتونه کوي، مقطعي حرکتونه کوي، فقط د یو لنډ مدت لپاره یو سیاست اخلي. دا په داسې حال کې د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په ارتباط د پاکستان له تاسیس سره تړاو لري. دا په تیر بیا هغه وخت روسانو په افغانستان باندې یرغل وکړ، نو دا ستراتیژي ډېره عالمي شوه. هغه د کابل کې یو ضعیف حکومت ووسی، دا حکومت باید په پاکستان پورې تړلی وي او کاغذ نه وي. حداقل دا حالت باید ولري چې له هند سره نږدې نه وي، دغه یو دولت باید چې ډیورنډ له سلامت رانیسي کړی او د شوروي اتحاد سقوط نه وروسته پاکستانیان د ما په اړه دا فکر کوي چې د مرکزی آسیا اقتصاد باید د پاکستان له کنټرول څخه افغانستان یوازې یو پل حیثیت ولري.
د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژۍ له اعلان راهیسې د ترامپ ګډون اکثره لوړ پوړي امریکایي چارواکي د پاکستان په وړاندې له سخت دریځه نه دي پشا شوي، خو آیا دوی نورو څومره فشارونو ته اړتیا لري چې پر پاکستان راوړي تر څو اسلام آباد د کابل او واشنگټن له غوښتنو سره سمې لارې ته سیخ شي؟ په واشنگټن کې د وودرو ویلسن په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د چارو څېړونکو مایکل کوګل منوي ګمان نه کوي چې پاکستان د داد درکړی وي چې امریکا د هیواد په وړاندې ګواښونه کې جدي ده. هغه څه مو د مخیل ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ لمخې له اسلام آباد د واشنگټن د مشخصو غوښتنو په اړه وویل. پاکستان طالبان په تیره بیا حقانی شبکه په افغانستان کې د خپلو ګټو ملاتړې یوه شبکه بولي چې په دې هیواد کې ګټې شبکې تامینوي او دای ګمان نه کوي چې اسلام آباد به په ډیره اسانۍ دغه شبکې د زپلو لپاره اقدام وکړي.
Pakistan has a very strong interest in not doing anything about that Haqqani network.
Pakistan khpal dera gata pdi ki wini che de Haqqani shabake par zad iqdam mo nakri magar da che da ehsas wakri aw ya gwa khurta wishi che America ba par ikhtiyas raham khwara ziyat jidi aw loy iqdamat wakri masalan da che par pauzi mashrano le terroristano sara de ariko pa khater bandizuna wala gawi ya de tawarta bal iqdam wakri
خو پاکستان د دغو فشارونو په اړه ویلي چې خپله د ترهګرۍ ستر قربانی دی او امریکا باید په افغانستان کې د خپلې 14 کلنې جګړې ملامتي پر دې هیواد وانهچوي.
تاسی د نوریاس نوری ځنګړی رپورت اوري چې په افغانستان کې پر وروستیو امنیتي ستونزو پکې خبري سوي وي. دغه رپورت تفصیل د لوستلو لپاره تاسو لطفاً سموږ په پانی ته ورسی دا رپورت سموږ پر یو پانه باندې خبر سوي د ازادي رادیو د پانی ادرس دی www.azadiradio.com.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو دوستان ورسته په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لسو کرکټرانو بولې لګیدلې و پرونه وړ مورد او څلور کرکټران به غوړه سول چې د هند د کرکټ د غوړه لیگ لپاره لوبه وکړي. راشد خان، ارمان، محمد نبی، ساحل، مجیب صدران او ظاهر خان پکتین هغه کسان دي چې هر یو یې په یو نیم میلیون ډالر په یو لک او و 5000 امریکایي ډالر په نوی شپږ لک او نهویشت او څلور نوی زر امریکایي ډالر د هند په مختلفو د کرکټ په ټیمونو کې به دوی په آی پی ایل کې لوبه کوي. ورسته په دغه مسله باندې رپورت لرو. اول به ورسو کابل ته چې د انډونیزیا ولسمشر نن کابل ته تللی و. دی د انډونیزیا ولسمشر او د هغه میرمن نن په رسمي سفر د افغانستان د جمهور رئیس سره د لیدو لپاره افغانستان ته تللی و او هلته د مشر محمد اشرف غنی سره کتلې دي خبري ورسره کړې دي. د دوی د خبرو د نورو جزئیاتو دروېدو لپاره پام وکړئ. د رحمت الله افغان رپورت.
د انډونیزیا ولسمشر وايي هیواد چمتو دي چې له سولې سربیره له افغانستان سره په اقتصادي، سوداګریزو، زیربنایي چارو او نورو بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. جوکو ویدودو چې د دوشنبه په ورځ په یو رسمي سفر کابل ته راغلی و، لخپل افغان سیال سره تر کتنې ورسته به ګډه خبري غونډه ته وویل هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره د سولې راوستلو په برخه کې مرسته وکړي.
هغه وایي ولسمشر غنی او ما چې سره خبرې وکړې و، موویل چې د سولې د راوستلو تر څنګ باید په اقتصادي برخو کې هم کار وسي. د سولې هغه فرصتونه چې اوس یې موږ لرو باید ترې استفاده وکړو. د سوداګرۍ په برخه کې هم باید همکاري وکړو. انډونیزیا چمتو دی چې له افغانستان سره په زیربنایي چارو کې او د پوهنتونونو د سکالرشپونو په برخه کې مرسته او همکاري وکړي. نوموړی وای دوی په پام کې لري چې په افغانستان کې د انډونیزیا یو اسلامي مرکز هم جوړ کړي. ولسمشر ویدودو د دوشنبه په ورځ کابل ته راغلی و. ویل کیږي چې خپل افغان سیال سربیره د ملي وحدت حکومت له یو شمیر چارواکو سره هم کتلی دي. له 1918 میلادي کال وروسته د انډونیزیا لومړی ولسمشر دی چې افغانستان ته سفر کوي. نوموړی له دی وړاندې پاکستان ته تللی و او خپل پاکستانی سیال ممنون حسین سره یې د کتنې پر مهال یې د افغانستان، انډونیزیا او پاکستان د دینی عالمانو دی ویګ د کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی وو. د پاکستان جمهور رئیس د ویلامي پخپرولو سره ویلي دي چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم له دغه وړاندیز سره موافقه کړې او د همکارۍ اجمانه یې کړې ده. افغان ولسمشر چې خپل انډونیزیایي سیال سره د غړې خبرې غونډې کې خبرې کولې وویل تمه ده چې افغانستان وتوانېږي د انډونیزیا له تجربو او نیکو مشورو او هغو ګډو اهدافو چې د عالمانو اجماع او له افراطیت سره مقابله ده استفاده وکړي. محمد اشرف غنی وویل دا چې سوله زموږ د خلکو اساسي او حیاتی اړتیا ده. موږ مجبور یو چې د ولس په زور یې تر لاسه کړو.
دا چې سولې موږ د خلکو حیاتی او اساسي اړتیا ده، موږ مجبور یو چې دا سولې د ولس په زور تر لاسه کړو او د خپلو مظلومو خلکو د وینې بدل واخلو. عدالت موږ د خلکو غوښتنه ده او موږ د دې غوښتنې پر ځای کولو ته اړ او ژمن یو.
د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو خپل افغان سیال ته بلنه ورکړه چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې انډونیزیا ته سفر وکړي.
ته ازادي رادیو د نن ورځې د وروستیو خبری مجلو څخه یو اوري تر و بجو پوری بزمش پرونی وی بیا په بجو باندې د امریکا ژغ پښتو خبرونی پر همدغه موج باندې پیلی جنو را سره اوسې. په روسیه کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د تحریم د پلوی د لاریونونو په ترڅ کې د یک شنبه پورز د اپوزیسیون یو مشر الکسی نوالنی او د غلشت لږه درې نیم سو نور پلویان ونیول سول. خو نوالنی بیگا پر ټویټر اعلان وکړ چې برته خوشی سوی دی په روسیه کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو پر ضد اعتراضونه روان دي. ټاکل سوی ده چې د مارچ په 13 نیټه په روسیه کې د جمهوریت ریاست انتخابات وسی. خو دا چې پر ضد اعتراضونه کیږي په دې اړه د ازادي راډیو د خبرونو د مرکز ځانګړی رپورټ احمد ټاکل وړاندې کوي.
د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی تیره شپه را خوشې شو. ناوالنی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې له لنډ توقیف وروسته را خوشې شوی. د خپل پلویان هغه خلک بللی چې د خپل حق په خاطر له مبارزې نه ویریږي. د روسیې پولیسو پرون د ناوالنی په ګډون لسګونه فعالان چې د مارچ د 13 نیټې د انتخاباتو د تحریم په پلوي اعتراضونه کول په بیلابیلو ښارونو کې ونیول. دا اعتراضونه د یوې بلې شپږ کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین د واکمنۍ د احتمالي غځېدو پر ضد پیل شوي. پوتین له 1999 کال راهیسې د ولسمشر یا صدراعظم په توګه په روسیه کې واکمن دی او اوس دا خبره یقیني شوې ده چې د دې انتخاباتو ګټونکی به هم دی وي. د ناوالنی پلویانو پرون په ډیره سړه هوا کې په مسکو او څو نورو ښارونو کې د پوتین پر ضد اعتراضي غونډې وکړې. د مسکو په مرکزی برخه کې په یو لاریون کې ناوالنی په خپلو شعارونو کې چارواکي غله او دړمرانو بلل او وروسته بیا یو شمیر پولیس افسرانو هغه توقیف کړ او یو بسته یې وخیژو. چارواکو ناوالنی د غیر قانوني مظاهرې په تنظیمولو تورن کړ او د مسکو د پولیسو یو ماموریت ته یې بوته. ناوالنی هغه مهال چې د پولیسو لخوا نیول کېده له خلکو وغوښتل چې له اعتراضونو د لاس نه اخلي او وروسته یې پر ټویټر په یو پیغام کې خلکو ته ولیکل، تاسو زما لپاره نه بلکې د خپل ځان او خپلې راتلونکي لپاره اعتراضونه کوئ. د مسکو په مظاهرو کې یو شعار دا و چې مردی وی سزار. سزار د روسیې د پخوانیو واکمنانو د لړۍ نوم و چې له مطلقې واکمنۍ څخه برخمن و. چارواکو د مظاهرو ساحې ته اضافي سرتیری او بسونه استولی و. خو د راپورونو له مخې اکثر پولیسو د مظاهرچیانو له نیولو ډډه وکړه. یو شمیر مظاهرچیانو ته وروسته اجازه ورکړل شوه چې د کرملین مخې ته سره ډګر ته ولاړ شي او یوې بلې ډلې خلکو 2 کیلومتره لاریون وکړ او په داسې حال کې چې پولیسو ورته کتل ځانونه یې د دولتي ودانیو مخې ته ورسول. اټکل کېږي چې د مسکو د پرونی مظاهرې د ګډونوالو شمیر 0 کسانو ته رسېده. د یوې خپلواکې څارونکې ټولنې د راپور له مخې پولیسو په ټوله روسیه کې شاوخوا 250 تنه مظاهره چیان نیولی دي. خو پرونی مظاهرې د فساد پر ضد د تیر کال د مارچ او جون میاشتو د اعتراضونو په پرتله چې لسګونه زره کسانو ګډون پکې کړی و ډېرې بې خونده وې. پولیسو د پروسګنو مظاهرو په ترڅ کې له زرو زیات کسان چې د ښوونځیو زده کوونکي هم پکې شامل و ونیول. هغه مهال ناوالنی هم یو ځل 15 بل ځل 25 او د دریم ځل لپاره 20 ورځې په توقیف کې تیرې کړې. ناوالنی چې د فساد پر ضد مبارزه پیل کړې او چارواکو د مالي تورونو په خاطر پر روانو انتخاباتو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړی، پر خلکو غږ کړی چې انتخابات تحریم کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم اردو کرکټ ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې څلور کرکټران غوره سول چې د هند د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې چې د اپریل په میاشت کې به پیل سي ګډون وکړي. پرون وړمه ورځ د افغانستان د کرکټ د لسو کرکټرانو بولی لګېدلې وه. څلور تنه غوره سوي دي. یوسف خان صدران به نور معلومات وړاندې کړي.
د هندستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل په مشهور سیالیو کې د لومړي ځل لپاره څلور افغان لوبغاړي لوبيږي. د داو طالبای د مراسمو ته د لسو افغان لوبغاړو له ډلې شپږ افغان لوبغاړي بولی ته وړاندې شو چې د لوبډل لوخه څلور افغان لوبغاړي پکې وپیرل شول. د افغانستان د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی د دوشنبه پورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه لیګ کې د افغان لوبغاړو ونډه افغانستان ته نوم او تجربه راوړي.
خوشبختانه د افغانستان څلور لوبغاړي ستاسو کال په 2013 کال آی پی ایل کې بلوبیږي. د افغانستان دغه لوبغاړي د نړۍ د هغه پرمختللو لوبغاړو سره یو ځای لوبېدل د هغو سره تجربه ترلاسه کول سره د مالی پلوه شي واقعا هم په دې شرایطو کې د افغانستان لوبغاړو ته او خصوصا یو خو هغه ګټه راځي خپل هیواد ته او د افغانستان نوم به نور هم روښانه وي.
د د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلی راشد خان ارمان په $1,000,000، محمد نبی ساحل په $150,000، مجیب زدران په $690,000، او ظاهر خان پکتین په $490,000 امریکایي ډالرو. د هند په د کرکټ په ټیمونو کې به دوی لوبه کوي. په آی پی ایل کې چې د اپریل په میاشت کې سیالي پیل کیږي، د هند د کرکټ 8 ټیمونه برخه اخلي. د دغه راپور نور تفصیل تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې لوستلی سئ. آزادی رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. اوریدونکو، زموږ خبرونه د نن ماښام تر 2 بجو پورې دی. په یاد ولرئ چې په 2 بجو به د آزادی رادیو خبرونه پای ته ورسیږي، او پر همدې موج تاسو بیا د امریکا ژغ پښتو خبرونه اوریدلای سئ. د خبرونه نوري 2 ثانیې پاتې دي. زه ستاسو څخه اجازه غواړم. خدای مومل ساز موږ د خبرونه ورستي خبري مجله مصطفی صدیقی او اسمانور مرګریم کاران وړاندې کوي. بخیر اغلی صدیقی صاحب.
تشکر از شما فرشته جان، ماندنه باشه.